وخت ما جګر 15 بجې سوی د مشال ریډیو د نن ورځې په ورستي غړي کې د خپل کوربا عبدالحکاکر سلامونه ومني. د افغانستان له کابل سره نږدې د کرغه پسمه کې هوټل ته ورننوتی ټول وسلوال امنیتي ځواکونه وژلي. په پاکستان کې واکمن ګوند او اتحادیانو یې راجا پرویز اشرف د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره خپل شریک امیدوار اعلان کړی دی. امریکا د سلاله پرویز له پاکستانه د بخښنې غوښتلو انکار کړی. د خبر ایجنسی د خلکو ستونزو د سواد د ښځینه زده کوونکو شکایتونو او په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو امنیتي ځواکونو د لښتې حال په روانه غړي کې درکو. په پایله خبرونه کوو. ویونکی بشیر کواش.
افغان چارواکي وای کابل سره نږدې قرغه کې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ نښته کې خواوشا شل کسان وژل شوي دي. د پاکستان پارلیمنت باندې نوې وزیر اعظم ټاکي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو رپورټ وای د پاکستان حکومت په دغه هواد کې د امریکایي سفارتکارانو کار نور سخت کړی دی. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وای کابل سره نږدې قرغه کې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ نښته کې خواوشا شل کسان وژل شوي دي. بلابل افغان چارواکي په دې 2 ساعته جګړه کې د 1500 ملکی وګړو د وژنې خبره کوي. خو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وای له تر اوسه پورې د پیښې د قربانیانو د کره شمیرې په اړه څه نه شویلې او کېدای شي د پیښې د قربانیانو شمیره زیاته شي. هغه زیاتوي عملیات پای ته رسیدلی ټول هغه کسانو چې حمله یې کړې وه له منځه وړل شوي. تر اوسه پورې د پیښې په ځای کې زموږ د موجودو ټیمونو او ابتدایي معلوماتو تر مخه برید کوونکي له 15 څخه تر 20 کسانو پورې وو. په پیښه کې د ټولو وژل شوو او ژوبل شوو کسانو شمېره به وروسته په ډاګه شي. له دې وړاندې پولیس ویلي وو په سپوږمۍ هوټل کې د وسلوالو لخوا څلوېښت برمته کسان را خوشي کړي دي. ځینې سرچینې وایي د وسلوالو د برید په مهال هلته د واده خوشحالي روانه چې پکې ورابانو یا جنجانو ته هم زیان رسېدلی. وسلوالو طالبانو د برید پړه منلې ده او افغان ولسمشر حامد کرزي دا پیښه په سختو ټکو کې غندلې. د پاکستان پارلمان باندې نوې وزیر اعظم ټاکي. د نوې وزیر اعظم لپاره به د پارلمان 322 غړي رای ورکړي. د وزیر اعظم چوکۍ لپاره د واکمن پیپلز ګوند راجا پرویز اشرف، مسلم لیگ نواز ډلې سردار مهتاب عباسی او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ولاړ دي. په پارلمان کې د پیپلز ګوند سره د اتحادي ګوندونو اکثریت ته او نن مازیګر به رای اچي. د پیپلز ګوند یو مشر غړي سید خورشید شاه د خپل امیدوار په اړه وایي
اتحادی جماعتوں کی فیصلے کے ساتھ مشاورت کے ساتھ
د اتحادی جماعتوں د فیصلے او مشورے سره چې زما مشر والی ما تکم نوم را کړی دی هغه د راجا پرویز اشرف ته هغه د پیپلز ګوند او اتحادی جماعتوں لخوا د وزیر اعظم د چوکۍ امیدوار وی. یوسف زاګیلانی په ضد د عدالتي فیصلے رستو د بازي خلکو خیال وو چې ګنې د پارلیمان او دلی ترمن زبالنج شروع شي. موږ د ملکی ګټو او پارلیمان د بالادستی په خاطر هر فیصله اومنله
فیصله کو تسلیم کیا جو اس ملک کے مفاد میں ہو.
یاد دې چې د تیرې نهې په ورځ د پاکستان سپریم کورټ د ولسمشر آصف علي زرداری پر ضد د درغلې او مقدمې بیا نه پرانستلو په تور پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی نه اهل اعلان کړ او هغه له دندې لرې شو. د پېښور ازارخانې په پنجپیر زیارت کې پرونې وچاودنه شوې چې د درې ماشومانو په ګډون پکې څلور کسان وژل شوي او له شلو زیات پکې ژوبل دي. د دې پېښې په اړه د پېښور ضلع رابطه افسر ظفر علي شاه وویل چې له 8 څخه تر 10 کیلو پورې چاودېدونکي مواد په دې برید کې استعمال شوي دي. ویل کېږي چې په دې زیارت کې 200 سوفیان خښ دي او له دې وړاندې هم 200 سوفیانو مزارونه په نښه شوي دي. بلوچستان کې په دوه جلا جلا پیښو کې څلور کسان وژل شوي او 10 ژوبل دي. لومړی پیښه د کوټې د غوث آباد په سیمه کې په یو تبلیغي مرکز کې دننه وشوه. پولیس وایي پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې خلکو د مازیګر مونځ کاوه. دې پیښه کې دوه کسان وژل شوي. دویمه پیښه له کوټې شاوخوا 3.5 کیلومتره لرې د شمال لویدیځ په لور د واشک په سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې ناڅرګنده وسلوالو د امنیتي ځواک لویز په یوې پوستې برید وکړ. په برید کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د پیخو پلا چاپ غړنه ده خسته. د جنوبي وزیرستان په لده کې تیر ورځ د حکومتي ځواکونو وسلوال ترمن نښتو کې له دواړو خواو 12 کسان وژل شوي او 14 ژوبل دي. د چارواکو په وینا له جګړې وروسته د پاکستان د امنیتي ځواکونو 15 سرتیري ورک شوي هم دي. یو چارواکي مشال رډیو ته د خپلو دوو سرتیرو وژنه او د یو کیپټن په ګډون د 12 پوځیانو زخمي کېدل منلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو رپورټ وایي د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د امریکایي سفارتکارانو کار نور مشکل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انسپکټر جنرل په یو تازه رپورټ کې ویلي چې تیر کال نومبر میاشت کې د ناټو په هوایي برید کې د څلیرش پاکستانی سرتیرو د وژل کېدو سره زیاتې پوځي همکارۍ پرې شوې دي. رپورټ کې ویل شوی چې د پاکستان لخوا دوی د امریکایي سفارتکارانو کې د بې ځایه تنګولو ویزې جاری کولو کې ځنډ امدادي سامانونو وړلو او تعمیراتي پروژو کې خنډان راپورته کولو په شان مشکلات پیدا کوي. د یادونې وړ ده چې تیر کال له دغه پیښې وروسته پاکستان افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ناټو پوځیانو ته د رسد لاره هم تړلې. خبرونه له مشال رډي ووري. ملګری ملتونه وایي شام کې یو نیم ملیون خلک د خوراک د کمی سره مخ دي. له دې وړاندې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي و هغه سامان وړونکي بحري جهاز چې درې پوځي هلیکوپټر په بار وو او د شام رژیم ته وړل کېدل په زور ورستونکړل شوي دي. د لاوروف له دې څرګندونو سره د روسیې د لومړي ځل لپاره تایید کړل چې هغه کښتۍ چې په دې اونۍ کې برتانیا خپلو اوبو ته له ننوتو وروسته واپس کړې وه شام ته یې هلیکپټرې وړلې. سرګی لاوروف په مسکو کې بي سي میز ریډیو ته ویلي دې جهاز د روسیې سخت هغه درې هلیکپټرې وړلې چې له شام سره د 2003 کال د تړون له مخې روسیې انجینرانو ترمیم کړې وې. لاوروف دا دعوی رد کړې چې ګونې روسیې شام ته په کورني کړکېچ کې وسلې رسي. او د پاکستان او سریلانکا ترمنځ روانه ټیسټ لوبه کې سریلانکا په خپل لومړي اننګز کې لږه شېبه وړاندې 300 سکور کړه او دوه لوبغاړي اوټ شوي دي. د سریلانکا دلشان 101 رنز جوړولو وروسته اوټ شو او کومار سنگاکارا 111 منډې کړي او اوټ نه دي. خبرونه پای
خبرونه بشیر ګواښ وړاندې کړل په روانه غړي کې دا رپورټونه لرو. د افغانستان له کابل سره نږدې د قرغه په سیمه کې امنیتي ځواکونو ټول وسلوال وژلي.
د 1200 تر 1500 کسانو پرې شهیدان شوي دي او د ټپیان هم دي. ملکي دروازو وزړي تحقیقاتي او بررسي ټیمونه هلته صحیح کار کوي.
د پاکستان قومي اسمبلی نن نوی وزیر اعظم ټاکي. آیا که نوی وزیر اعظم د یوسف رضا ګیلاني په شان د صدر پر ضد د سویټزرلینډ حکومت ته له خط لیکلو انکار وکړي نو سپریم کورټ کولای څه سي؟
سپریم کورٹ چې نوی وزیر اعظم دی هغه ته به هم ہدایت ورکوي او که هغه ہدایت باندې چې عمل ونه کړي نو هغه باندې هم د توهین عدالت کاروایی چې کوم دی هغه کېدای شي.
په سوات کې ښځینه زده کوونکي د امتحاني نتیجو پر ضد احتجاج کړی. د دوی اعتراض څه دی؟
دا څنګه پاسیبل دی چې ایم انګلیش والا ایم اسلامیات والا هغه د کیمستری پیپر چک کولای شي؟
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. وسم پایل له افغانستان کو. افغان چارواکي وایي د پلازمینې کابل په کرغه کې له وسلوالو سره په نښته کې 22 کسانو ته مرګ ژوبل اوښته ده. د کورنی چارو د وزارت وایان صدیق صدیقی وایي بیګا د شپې وسلوالو په کرغه کې د سپوږمۍ په نوم په ریسټورانت برید کړی او تر نن سهار له وسلوالو سره نښته روانه وه. د صدیقی په خبره په دې نښتو کې 4 وسلوال وژل شوي دي. په دې اړه له کابله د جمیلې ظریفي رپورټ اورو.
وسلوالو طالبانو په داسې حال کې په دې سیمه برید وکړ چې ډېر شمیر خلک دلته د تفریح او د شپې ډوډۍ خوړلو لپاره تللي وو. د کورنۍ چار وزارت چارواکي وایي چې تر اوسه په دې پیښه کې 22 تنه مرګ ژوبل اوښتي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی وویل چې په دغو مړیو او ټپیانو کې 4 وسلوال مخالفین هم شامل وو.
دا پیښه چې پرون رامنځته شول په کرغې کې پای ته ورسېده. دغه 4 انتحاریان او ترورستان چې راغلي وو هغوی هم له منځه ولاړل. کوم متاسفانه مرتي تلفات یې درلود. یو ګڼ شمېر ګران هېوادوال په رستورانت کې ول دوی شهیدان شوي دي. د 1200 تر 1500 کسانو پرې شهیدان شوي دي او درې ټپیان هم دي. ملکي ته وزړي نو اوس کاملا صحه تشه شوی دی. نو تحقیقاتي او بررسي ټیمونه هلته صحیح کار کوي.
د د پواینا خی د وژل شوی او ټپی شوی کسانو په شمیر کې هم بدلون راشي. خو چې په دې حق لای سیړنې روانې دي. قرغه په کابل کې یو له هغو سیمو څخه ده چې کله کله عام خلک د میلې او تفریح لپاره ورځي. د سپوږمۍ په نوم هوټل په دې وروستیو 2 یا 3 کلونو کې د کورنیو لپاره جوړ شوی و. خلک به د ډوډۍ خوړلو لپاره ورتلل او ځانونه به پکې آرام احساسوه. په سیمه کې یو شمېر عیني شاهدان چې تېره شپه دغه هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره تللي وو وایي چې دغه هوټل ته ګڼ شمېر کورنۍ هم راغلي وې. یو تن عیني شاهد خپل د سترګو لیدلی حال داسې ووایي:
تېره شپه لس نیمې بجې وې چې زه مې له ورور سره سپوږمۍ هوټل ته لاړم. د نورو شپو په پرتله ډېره ګڼه ګوڼه وه. داسې کومه ځانګړې میله نه وه. یو څو کورنۍ هم راغلي وي. موږ له هوټل نه راووتو او د پله پر سر یو څو شېبې ودرېدو. پولیس هم هلته ګرځېدل. موږ چې راووتو نو لږ لرې شوي وو چې غال مغال شو او د موټرونو او د مرمیو غږونه واورېدل شول. نو موږ هم د کور په لور روان شو.
دا لومړی ځل نه دی چې د وسلوالو طالبانو لخوا دا ډول سیمې په نښه کېږي، بلکې مخکې هم څو څو ځله له دا ډول سیمو نه په استفادې سره په حکومتي ودانیو جګړې پیل کړې وې. څه موده مخکې وسلوالو طالبان په یو مهال څو حکومتي ودانۍ په نښه کړې چې په هغو کې د افغانستان ملي شورا، د افغانستان د ملي امنیت ځینې دفترونه او د امریکا سفارت شامل وو. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ولسمشر حامد کرزي د هیواد له درې ګونو قواوو سره په غونډه کې وویل چې دوی کولای شي له 2014 کال وروسته خپلې ټولې چارې په خپل لاس کې واخلي.
دا د افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په کرغه کې پرې هوټل برید او لغه وروسته عملیات چې پکې شاوخوا شل کسان وژل شوي دي. اوسم زو پاکستان د پاکستان پارلمان نن نوې وزیر اعظم ټاکي. د نوې وزیر اعظم د انتخاب لپاره واکمن پیپلز ګوند او اتحادیانو یې راجا پرویز اشرف نومولې دی. هلته د جمعیت المظلم مشر مولانا فضل الرحمن هم خپل ځان د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره کاندید کړی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سپریم کورټ د فیصلې په نتیجه کې له خپلې دندې ګوښه کړل شوی وو. په دې اړه باندې ریاض مسخیل نور حال راکوي.
د یوسف رضا ګیلانی په ضد د سپریم کورټ د فیصلې وروسته د نوي وزیر اعظم د پاره 15 کسانو کاغذونه جمع کړي دي چې پکې د مولانا فضل الرحمن او مهتاب عباسی نصر بیره د پیپلز ګوند درې غړي راجا پرویز اشرف، مخدوم شابودین او قمر زمان کایره شامل دي. اسلام آباد کې د اتحادی جماعتونو د غړو سره په ګډه خبري غونډې ته د خطاب په وخت د پیپلز ګوند غړي سید خورشید شاه د اتحادی ګوندونو لخوا د پیپلز پارټي د امیدوار اعلان وکړو.
اتحادی جماعتو کې فیصله کې سات مشاورت کې سات لیڈرشپ جو مجھے نام دیا وہ راجا پرویز اشرف صاحب کا دیا ہے.
دے اتحادی جماعتوں دے فیصلے او مشورے سرچے زما مشروالی ما تکم نمرا کڑے دے ہغ دا راجا پرویز اشرف تے ہغ دا پیپلز گون او اتحادی جماعتوں لخوا دا وزیر اعظم دا چوکی امیدوار وی. دے یوسف زاگیلانی پزید دا عدالتی فیصلے رستو دا بازی خلقو خیال وو چ گنی دا پارلیمان او دلی ترمن زبا لنج شروع شی. موږ دا ملکی گٹو او پارلیمان دا بالادستی پ خاطر ہر فیصلہ اومانلا.
ہم اس پارلیمنٹ کی بالادستی اور جمہوریت کی بقا کے لیے ہر فیصلے کو تسلیم کیا جو اس ملک کے مفاد میں ہو.
بل طرف تا د اتحادی جماعتونو یو پلاوی د سید خورشید شاه په مشرۍ کې د مولانا فضل الرحمن سره ولیدل او هغه ته خواست وکړ چې خپل نوم واپس واخلي. ولی میډیا سره خبرو کې مولانا فضل الرحمن وی چې دا به ډیره خوا ک پیپلز ګوند د امیدوار د ختمی اعلان نوړان دی دوی تراغلی وو، خو بیا به هم هغه د خپل ډلې سره د مشورې وروسته فیصله کوي. مشال ریډیو چې کله د پیپلز ګوند لخوا د ټاکلې شوی غړي او سویس چارواکو ته د خط لیکلو په اړه د سیاسي او قانوني چارو د کارپو او وکیل شاخاور نه تپو سکو نو هغه وی
خبر دادې چې دغه هیڅ شک نشته چې سپریم کورټ چې نوې وزیر اعظم ده هغه ته به هم ہدایت ورکوي او کاغه ہدایت باندې چې عمل ونه کی نه هغه باندې هم د توهین عدالت کاروي چې کوم دی هغه کیدای شي. او بل خبره چې نېشنل اکاونټیبلټی بیورو کدا تحقیق وکي او هغه کدا وګڼي چې واقعي راجا پرویز اشرف چې کوم دی د رینټل پاور کې انوالومنت شته ده نه هغه باندې نیب کاروي کوي شي.
دغه رنګ جمعیت علما اسلام ګوند په قومي اسمبلی کې صرف اته چوکۍ لري او د وزیر اعظم جوړېدو د پاره یو سل دو او یا چوکې په کار وی. کله چې مشال ریډیو د دغه ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن لخوا د وزیر اعظم د چوکې د پاره کاغذونو جمع کولو د پریکړې په اړه د سیاسي چارو د یو بل کارپو خادم حسین نه تپوسو کو نه د وینا وا
موجوده صورتحال کې دا خبره ډېره مخې ته ده چې مولانا صاحب څنګه چې دا خپل اثر شته په نورو خلکو د اسټابلیشمنت په بازو کې تعلق شته دغه شانې دی مل ان سره هم تعلق خدای ور سره چې کوم نور آزاد اراکین دی هغه سره هم وخت سلام دعا سدي زما خیال دی چې مولانا صاحب خپل دا سوچ لري چې اسټابلیشمنت په دې خبره نتیجې تر رسیدلې چې د پیپلز پارټي یو امیدوار هم وزارت عظما ته ونرسي او یو سیاسي خلار پیدا کولو کوشش کوي مولانا صاحب په دغه خلا ټکه کوي شي.
یاد دی وی چې د وزیر اعظم په چوکۍ د انتخاب لپاره ولسمشر د قومي اسمبلی غونډه نن په 9:30 رابللې ده چې پکې به د اسمبلی غړي خپل رائے ورکوي او د هغې وروسته به سپیکر د نوي وزیر اعظم د نوم اعلان کوي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه ستاسو سره ریاض مسخیل واوریدل چې د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره به انتخاب په 5:30 کوي. اوس دا وخت 15 منټه د پاسه 5 بجې دي. ریاض مسخیل د ټلیفون په لاندې اسلام آباد څخه. ریاض خان، تاسو راته وایسته چې آیا انتخابات یا د ووټ اچولو سلسله پیل شوې ده که نه؟
جی عبدالحی کاکړ لکه څنګه چې رپورٹ کوم اورېدل چې پنځه بجې غونډه را بلل شوې ده دا وخت د کم چې غړي دي د اسمبلی او مختلف نور چې کم میلمانه دي نو هغه ځان له ځان لا او د یو جلوس په شکل کې مونږ ولیدل چې کم منتخب نمائنده غړي دي د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره راجا پرویز اشرف هغه خپل مرګرو سره په یو ډېر خوشحالي انداز کې نور مختلف غړي چې کمدینو هغه هم راځي او ننوځي پنځه بجې چونکه وخت ورکړل شوی دی نو هغه وروسته به چې کله ټول غړي اسمبلی ته راورسي د هغې وروسته به د ووټنګ یا د ووټونو عمل چې کوم دی هغه پیل کېږي.
ریاض خان لکه څنګه تاسو وایئ پنځه نیمې بجې وخت دی شپږ بجې پورې به دغه وي خو نور امیدواران هم ولاړ دي لکه مولانا فضل الرحمن، سردار مهتاب عباسي او یقینا په سیاست کې تر اخري وخت پوری دا کوشش کیږي چې یو څه لار راو ایستل سي. نو په دې اړه باندې څه نوې خبري مخې ته راغلي دي چې چاله چا سره خبري کړې وي احتیاط سو یا څه؟
بالکل لکه مونږ کم چې حکومتي اتحاد دی هغې ته وګورو نو د هغې خو خپلو کې د تېرو دوه درې ورځو داسې ملاقاتونه روانو خو اوس په دې نږدې وخت کې راجا پرویز اشرف په خپله د چودري پرویز الهي مسلم لیگ کاف ډلې خوا ته لاړو او هغې سره خبرې اترې وکړې او هغې مننه وکړه چې د هغه حمایت یې وکړو یا د هغه په نوم باندې اتفاق وشو. دغه شانتې د مسلم لیگ نواز ډلې او د مولانا فضل الرحمن ترمنځ هم ملاقات وشو او هغې ته وویل شو چې ګنی باید د مضبوط اپوزیشن د پاره د مخالف ډلې د پاره پکار د چې یو کس ودرېږي او یو کس خپل کاغذونه واپس واخلي. نو دوه ډلو په دې وخت کې دا تسلسل سرګند کړل چې بالکل دی غواړي چې اپوزیشن یا مخالف ډلې د مضبوط وي خو اوس چونګې د زیات وخت تیر شوی دی او پکار وجه دا مشوره ډېر مخکې شوی و نو ځکه اوس په دې لړ کې لاس نه کیږي. دغه شانتې د پیپلز پارټي یوې ډلې هم د مولانا فضل الرحمن د پخلا کولو د پاره د هغه سره ولیدل او دغه ته هم د مولانا فضل الرحمن دغه جواب وو چې باید تاسو کله د خپل کاندید د اعلانولو نه مخکې راغلي وي نو په دغه کې خبره کېدی شو. اوس چونکې زه څه نشم کوم خپل ګوند سره خبرې اترې کوم او د هغې وروسته به بیا څه فیصله کېږي خو تر اوسه پورې یو غړي هم خپل کاغذونه واپس نه دي اخیستي.
ډېره مننه ریاض مسخیز ستاسو معلومات راکو. انتخاباتو دپاره د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د ووټو اعلان په پنځه نیمې بجې سوی دی. نو که چرته نور ډېر تازه معلومات راځي نو لاوریدونکو سره به شریکو. ستاسو لپاره ښه ورځ غواړو.
دا مشال ریډیو ده.
لکه څنګه چې وویل چې د پاکستان د وزیر اعظم د پاره انتخابات یا د ووټ اچولو سلسله پنځه نیمې بجې وخت ورکړل سوی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سپریم کورټ له دې وجې له خپلې دندې څخه لرې کړی چې د صدر آصف علي زرداری په خلاف د سویټزرلینډ چارواکو ته خط نه لیکلی. په پاکستان کې یو نوی حکومت مخې ته راځي. دلته به دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا نوې کابینه به د پاکستان د بهرنیو چارو تګلاره په تیره بیا له امریکا سره په اړیکو څه اثر ولري کنه؟ د دې پوښتنې جواب ملیحا میرزاده په دې رپورت کې لټولی دی.
د یوسف رضا ګیلانی لنا اهله کېدلو سره په پاکستان کې یو سیاسي بحران په داسې حال کې رامنځته شوی دی چې دغه هیواد او امریکا هڅه کوي خپلې اړیکې سمې کړي. دلته پوښتنه دا راپورته کیږي چې آیا نوی حکومت به د پاکستان په بهرني تګلاره او پتیره له امریکا سره په اړیکو څه اثر واچوي. د بهرنیو چارو کارپوه اعجاز خټک وایي د نوي وزیر اعظم راتللو سره په خارجه پالیسي کې به څه خاص بدلون را نشي.
حکومت نه دی بدل شوی خو نه ده شوي دا ذهن کې ساتل پکار دي چې پاکستان کې ریاستی ادارې چې دي که نه ډېرې مضبوطې وي او فیصلې هلته کېږي دلته نه کېږي. لږ څه پروګرس روانو سه معاملو کې چې ډېر ارجنټ وي هغې کې یو یاره زه محسوس وم چونکې فیصلې ډېر ارجنټ پکار دي. دې کې ډیلی کې مسلې خرابې دي خاص کر د نیټو سپلای روټ باره کې اسم پاکستان حکومت لږ ویکنس فیل کولو فیصله یې کول غوښتل او نه به شو کولی بیا بیا وروسته وروسته کېدل هغه فیصله کې به دوی نور کمزوري فیل کوي نو هغه اکثر د دې واقعي کېدی شي په دې په پالیسي او په تعلقاتو راشي.
بلخوا د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد عدنان سرور وایي که څه هم د هغه په فکر د پاکستان خارجه پالیسي به هم هغه شان وي خو په ځینو مهمو مسلو کې شوی پرمختګ به هم هغسې پر ځای وي.
خارجہ پالیسی نہ صرف پاکستان بلکہ اکثر ملکوں کی دس ہی چاہے وہ تسلسل بھی نو اگر سلسلے کے اگر تسلسل اکثر حوادوں کے بھی اگر نہ ختم ہی نو ماں خیال دے سے کسو کم وزیر اعظم راشی نو اگر سلسلہ وہ غالباً یقیناً دس ہی چھکم مسئلے شروع دی پاکستان اور ملکوں سر امریکی سر نیٹو سر حکومت کی جسم پیش رفت شوے دے اگر وہ ضائع کی گی نا نو ماں دادا سلسلے کے خیال نہ دے کہ خارجہ پالیسی کے بس تبدیلی
یو طرف تا کارپوہان د نوی حکومت لرا تک سره په خارجه پالیسی کې بدلون نویني نو بل خو امریکا هم هله خودلی چې د غیر یقیني فضا باوجود به هم د دوانو هیوادونو ترمنځ تعلقات پر مخ لاړ شي.
د نوی حکومت به پر پاکستان او امریکا اړیکو څا سروي د عملی ها مرزاده پر رپورت کې موریدل. د پاکستان په پېښور های کورټ کې د پیپلز ګوند غړي مخدوم شهاب الدین پاړه د یو کیمیایي مواد افیډرین په معاملې کې د نوموړي د ضمانت خوشتنلیک منظور کړی دی. تیر ورځ د پاکستان د نشه یي ضد موادو ادارې انټي نارکوټکس فورس د مخدوم شهاب الدین او د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی موسی ګیلانی د نیولو امر کړی وو. نور حال له پېښور شبیر جان راکوي.
پیخور ہائی کورٹ افیڈرین کیس کے دا پیپلز پارٹی سره تعلق درون کی پخوانی د صحت وفاقی وزیر مخدوم شہاب الدین تا عبوری ضمانت ورکړ دی. مخدوم شہاب الدین چې پیپلز پارٹی او اتحادیانو تیر ورځ د وزیر اعظم د سوکې لپاره نو موټا کو هم په دغه ورځ انټی نارکوټکس فورس د هغه په ضد د گرفتاری وارن جاری کړو چې د هغه ورستو هغه پیخور ہائی کورٹ کې د ضمانت لپاره درخواست وکړو. د پیخور ہائی کورٹ چیف جسټس په دې موقع باندې ویل چې نه دوی سره د دې کیس ریکارډ شته او نه د مقدمه دلته شوی ده او د هغه ورستو د درخواست منظور کړو. بلخوا مخدوم شهاب الدین د ضمانت ملاوی دی ورستو میډیا سره خبره تور کې ویل چې دا د یو خاص سازش لاندې شوی دی او دا دوی او د پارټۍ په ضد یو سازش دی.
جس نے بھی کیا ہے ایک خاص مقصد سے کیا ہے، نہ تو میرا نام ایف آئی آر میں ہے نہ چالان میں ہے، کسی چیز میں نہیں ہے.
دا چې چا هم کړی دی یو خاص مقصد لپاره کړی دی، نه خو زما نوم په ایف آئی آر کې شته نه په چالان کې شته او په هیڅ کې هم نشته. او په کوم ورځ چې پارټۍ او اتحادي جماعتونو په متفقه توګه زما نوم د وزیر اعظم د سوکې لپاره وټاکه هم په دغه ورځ باندې دا وارنټ جاری کړی شو. نو تاسو په خپل اندازه وکړئ چې دا څه مقصد لپاره وو. مخدوم شهاب الدین دا هم ویل چې هر څوک د دوی د پارټۍ او د حکومت په ضد سازشونه کوي خو دوی به مقابله کوي. دوی وینا وه چې مقدمه په 2011 کې شوې ده خو ولې د گرفتاری وارنټ په کم وخت کې کیږي. یاد دی وی چې د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی توهین عدالت کیس کې د نااهلی ورستو پیپلز پارټۍ او اتحادي جماعتونو مخدوم شهاب الدین په ګډه توګه د وزیر اعظم د سوکې لپاره ټاکلی وو خو ولې پرون انټي نارکوټکس فورس د دوی په ضد د گرفتاری وارنټ جاری کړی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
بلخوا بیا د لاهور های کورټ چیف جسټس د پاکستان د ولسمشر پرنسپل سیکرټری ته ویلي چې د صدر د دوو اودو پاک لدی وضاحت وکړل سي. رابعه اکرم له اسلام آباد رپورټ لري.
د پاکستان لاهور های کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال د پاکستان د ولس مشر آصف علي زرداری پرنسپل سیکرټری ته د یو سمن د لارې ویلي دي چې د صدر زرداری د دوو چوکو په اړه دی وضاحت وکړی شي. کله چې مشال ریډیو د خیبر پښتونخوا د پیپلز ګوند غړی محمود زیب خان نه د دې سمن په اړه وپوښتل چې د پیپلز ګوند څه موقف دی، نو هغه ویل پیپلز پارټي
چې دا یو آئینی پارټي ده، په جمهوریت او په قانون او په ووټ باندې یقین ساتي. قانون پر لاس کم از کم آئینی ادارے اگر آئی بل ڈیسٹیبلائز شروع کی
د قانوني چارو کارپو لطیف افریدی د صدر د دوو عہدو په اړه مشال ریډیو ته صدارنګ اوویل
دا سوي چې هغه د هرې صوبې صدر وي، هر پاکستانی صدر وي، نو پابندی په قانون کې نشته. خو دا رول آف پروپرائټي یا د معقولیت یا د مناسبت چې مناسب خبره نه ده، نو دغه یو اصول غوندې شته. نو هغه که څوک پہ عمل کوي که نه پہ کوي، نو هغه دې هغوی خوښ وي.
نوموړی اخیره کې زیاته کړه چې صدر د ملک او قوم د اتحاد علامت وي او عام طور صدر یا گورنر خپل سیاسي حیثیت نه ساتي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په جنوبی وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې دواړو خواوو 12 کسان وژل شوي دي. رپورټ واوري.
د سویلی وزیرستان لا دار شرقی پسیما کشه د امنیتی فورسز د سرتیر یو او زئی طالبانو په منځ د شاخ شولانگه او ډزونو په بدلون کشه د دواړه لوریا نا دولس کسان مړه څوار لس نور پر ارجلی او د امنیتی فورسز پنځه سرتیری هم به دراکا شوی دی په ډیر اسماعیل خان و نقشه د خفیا ادارو د سویلی وزیرستان د پولیټیکل انتظامیا چارواکي او طالبان د پیشه پخلای خود مرګ ژوبله گوشای گوشای شمیر وشایی دوی یایی چه پیشا دش پیشم پا ورز مزیگر سالور با جه آغا وقت مخ تراغ للا چه کلا دی امنیتی فورس سرتیری دی سویلی وزیرستان لادا شرکی پا سیمکشه دی لطون پا عملیات لگیا وو چه پا سیمکشه خوندی طالبانو نسا پا برید ور بانده وکا و بیا دی دوارا لوریانا پا یو بل بانده گن بیازونا لگیا شوال دی خفیا اداره یو لور رتبا چرواکا یایی چه دی امنیتی فورسز پا جوابی ڈزونو سے لس طالبان مڑا او یو شمیر پر ہر جلی شوال دے چرواکی دا ہم و منلا چھ دیو کیپٹن پر شامول دے امنیتی فورسز دوا سر تیری مڑا او یولا سنور پر ہر جلی شوال پر ہر جلی سر تیری چھ ہاں یو کیپٹن شامل دائی چرواکی دا ہم ویل چھ دی وجلی کیپٹن چھ کم دے فسی پر نوم پر جندلائی شوائی دائی لاش راول پنڈائیتا او پر ہر جلی نور سر تیری دے ہیلیکاپٹر پر یو خصوصی الوت کشے دیوانہ پوجی اسپتال تا ولش داول شوال دے خفیہ ادارو او دے پولیٹیکل انتظامیہ چرواکیو دا پخلائی ہم وکڑ لی چھ دے پیش پا وقت دے امنیتی فورسز پنزہ سر تیری ہم بے دراکا شوی دی چھ دے کمو دے لٹون حال زلے روانی دی پداغا بارکش چکلا مشال ریڈیو دے طالبانو دے غرزنگ ویون احسان اللہ احسان سرا دے ٹیلی فون پر لی کا تماس ونی ہوا اگوئی دے پیش پڑا کبولا دے لس طالبانو دے مرگ دوائے بیخی ردا او دے درے طالبانو دے پر ہر جلی کے دو دے پخلی سرا دا ہاں جوا تکڑا چھ دے امنیتی فورسز بے درا کا سر تیری چھ دے کومو شمیر پنزا نا بلکش پیش دائی دے دوی ملگریو بندیون کڑی او دے طالبانو خوندی سندغولی تا
هلته بیا په سواد کې ښځینه زده کوونکو د طالبي بورډ پر ضد احتجاج کړی او وایي د نهم او لسم امتحانونو کې له دوی سره زیاتی سوی. نازمت خان رپورټ لري.
سواد پریس کلب منګوره کې یو شمیر زده کوونکو جنکو او د هغوی مشرانو خبریالانو ته وویل چې په یولسم جون د سواد تعلیمي بورډ له اړخه جاري کړی شوي نتیجو کې ټګي او نااهلي شوې ده. دوی تورو لګو چې قابل او زیات محنت کوونکو زده کوونکو ته نمبرې کمې ملاو شوي دي او دوی دغه نتیجې نه مني. دوی ویل چې کچرې داسې زیاتی کېږي نو زده کوونکي به مایوسه شي. دغه زده کوونکو په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل:
زه میمونه رحمان یم، اسپیس کالج سواد سره تعلق ساتم. د نایټ بورډ اگزام دې پر لور کړی دی. ما چې څومره محنت کړی دی، څومره کار چې موږ کړی، څومره شپې ورځې چې موږ یو کړی، موږ ته دغې سره بالکل نه دی ملاوه شوی. داسې موږ یو خبره اورېدلې چې ایم اے انګلیش والا زموږ د کیمستري پیپر یې چک کړی دی. نو دا څنګه پاسبل خبره ده؟ څنګه پاسبل دی چې ایم اے انګلیش والا هغه ایم اے اسلامیات والا هغه د کیمستري پیپر یې چک کولی شي؟ زما نوم رخسار دی او زه د سواد پبلک سکول سره تعلق ساتم. په هر څه کې دغه کېدی شي، کرپشن کېدی شي، خو د میتھس په پیپرو کې نشي کېدی. ځکه د حساب په پیپرو کې چې دی هغه کې پوره مارکس دي، په هغه کې بالکل هم دغه نشي کېدی. په هغه کې زموږ 37 مارکس راغلي دي. زمانه هم ارسلا خان نوم دی، زه ایس پی ایس سټوډنټ یم. موږ ته زموږ حق ملاویدل پکار دي. دا زموږ سره ډیره زیاته غټه ناانصافي شوې ده. موږ په دې نه خوشاله. زموږ دی ری کاونټینګ نه کوي، موږ زموږ ری چیکینګ پکار دی. موږ دې زموږ پیپرز وخی چې موږ وینو موږ په هغه کې څه غلطي کړې ده.
د زده کوونکو سره د هغوی مشران هم راغلي وو. د یوې زده کوونکي پلار وایي چې دې سره ماشومانو کې مایوسي خوره شوې ده او اوس دوی نور سبق ویلو نه انکار کوي.
موږ د پیرنټس لپاره زموږ د بچو موږ مجبور کړو چې دا اواز موږ چتاو د بورډ خلاف چې ولې دا نه انصافي کیږي. پوه شو، زموږ بچي د ز چیلنج سره حکومت د مال ورکې دا نور بچي د نقل په چل دی نه پوي، نه دی له نقل ورځي. پوه شو، او بل سړي ته د حال پری او د غدي 520 نمبر د بونیر غوسیه سکول ولا غستې دی ول ورکړي. دا داغه زما بچي دا ټول سټوډنټان کوم راغلي دي چې هغه ا چیلنج کوي چې هغه امول د پیپر تیار کړي شي او موږ دوباره باندې پیپر کو داغه دغه پته ولګي. پوه شو،
دا اړه مو چې کړه د سواد تعلیمي بورډ مشر پروفیسور محمد عمران څخه پوښتنه وکړه نو خغلی ویل چې تعلیمي بورډ کې داسې ټګي او نااهلي ممکن نه ده. یو پرچار لک تر لګه 15-30 استادان چک کوي، خو بیا هم د زده کوونکو مطمئن کېدو لاره شته.
کچری پری ټوټلینګ کې فرق راغلی یا چرته کې داسې یو خبره شوې ده چانا چې یو ان مارک جس پاتې شوې دا هغه د هډیر کمی، خو بیا هم هغه ته موږ خور کوو چې هغه به پراپر فری خراشي هغه د غری ټوټلینګ یا ری چیک مور ته موږ وایو دا هغه خپل با قاعده چیزې هغه جمع کی او هغه ته موږ بیا مور پروفیسران را غواړو، استادانو سره غواړو، او دغه پیپر یو په یو بیا ټیک ټیک وګوري یل چرته کې په جمع کې خطای نه ده شوی یا چرته کې ان مارک سجوس خوړلی پاتې شوی.
د دې نه وړاندې هم د سواد زده کوونکو عملی امتحان کې یو شمېر زده کوونکو پیل کولو په ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
پنځلمې بجې شوې دي. بشر ګواښ ته خبرونه لنډې زوروي. افغان چارواکي وایي کابل سره نږدې قرغه کې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ نښته پای ته رسېدلې او له شلو ډېر کسان پکې وژل شوي. د پاکستان پارلمنټ نن نوی وزیر اعظم ټاکي. جنوبي وزیرستان کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتو کې له دواړو خواوو 12 کسان وژل شوي او 14 ژوبل دي. پېښور کې په پنجپیر زیارت کې یوه چاودنه کې د درې ماشومانو په ګډون 4 کسان وژل شوي او له شلو زیات زخمیان شوي دي. بلوچستان کې په دوه جلا جلا پېښو کې 4 کسان وژل شوي او 12 ټپي شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو رپورټ وایي د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د امریکایي سفارتکارانو کار نور ګران کړی دی. ملګری ملتونه وایي شام کې د خرابو حالاتو له وجې 1.5 میلیون خلک بشري مرستو ته اړ دي. او سریلانکا د 15 ورځني ټیسټ میچ په لومړۍ ورځ د پاکستان خلاف 300 سکور کړی او 2 کسان یې اوټ دي. بشرګواښو چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړ. اوس د پاکستان ورځپاڼو نن ورځ په خپلو ادارو کې څه لیکلي یا په خپلو اخبارونو کې سرخیانې څور کړي. رابیا اکرم دا لوستي او رپورټ را لېږلې.
نن پاکستانی ورځپاڼو خپل سرخو کې صدارنګ خبرونه راخستي دي. د اردو ژبې ورځپاڼه مشرق خپل سرخو کې لیکي چې د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره امیدوار مخدوم شهاب الدین د گرفتاری وارنټ جاری شوی دی. او آج ورځپاڼه خپل سرخی کې لیکي چې د وزیر اعظم چوکۍ لپاره سلور امیدوار په میدان کې پاتې دي. جنگ ورځپاڼه د نواز شریف د خولې لیکي چې که زموږ وزیر اعظم راغلو نو د سویټزرلینډ چارواکو ته به خط لیکي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پېښور های کورټ د خپل اندي نوټس کیس اوریدو دوران کې د افغان کډوالو په پاکستان کې د اوسېدو په اړه وفاقي او صوبایي حکومتونو ته هدایات جاري کړې دي چې 1,00,000 افغان کډوال د افغانستان ته واپس ولېږلی شي. ولې چې هلته اوس امن دی او دوی د پاکستان په معیشت بوج دی. او د سفران وزارت سیکرټري نه یې د افغان کډوالو لپاره نړیوال او نور امدادونو په حق له ریکارډ هم غوښتي دي. ادارې لیکي چې په یو ملک کې حالات په معمول راشي نو کډوال په خوشحاله واپس خپل وطن ته ځي. خو افغان کډوال د دنیا واحد د داسې کام دی چې اغوی خپل وطن ته واپس لو ته تیار نه دي. کلاړم شین واپس هفته واپس راشي. ادارې لیکي چې زرګونو مهاجرونو پاکستان شناختی کارت او پاسپورټونه هم جوړ کړی دي او جایدادونه هم اخیستي دي. ادارې اخیره کې لیکي چې د پېښور های کورټ چیف جسټس دا خبرې په حقیقت دي چې اوس په افغانستان کې امن راغلی دی او زموږ خپل ضرورتو له بجلی او ګیس نشته نو دوی له دې په پاکستان کې د اوسېدو نور اجازت نه ورکوي او هیله ده چې وفاقي او صوبایي حکومتونه بعد عدالت حکم ومني. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پېښور په پخ غلام علاقه کې غیر قانوني کسابخانو له وجې خلک ډېر تنگ دي چې له وجې مختلف قسم ناروغۍ خپریږي او په دې کسابخانو کې بیمار او کم عمره څاروي حلاليږي چې د پېښور مختلف علاقو کې خرڅله ورکوي. دا غیر قانوني کسابخانې د اسلامي روایتو هم خلاف دي. ادارې لیکي هیله پکار ده چې د پېښور نوی ډي سي او جاوید مروت به د دې مسلې ذاتی نوټس واخلي او د علاقې خلکو ته به یو صحتمند دا ماحول سره سره د صحت د اصول په مطابق د سرکاري کسابخانې انتظام به هم وکړي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې د امریکای سفیر کیمرون منټر ویلي دي چې په پاکستان کې د کرپشن او سکیورټي مسلې له وجې د امریکای سرمایه کار په پاکستان کې سرمایه کاری نه کوي. ادارې لیکي چې د امریکای سفیر په پاکستان کې د سرمایه کاری په لاره کې د کم خنډونو ذکر کړی دی. په هغه کې کرپشن په اول نمبر دی او تر هغه غره هم د سرمایه کاری لارې نیولې دي چې ډېر لوی لوی صنعتونه بهر ملکونو ته منتقل کړی شوي دي چې ورسره په لکونه خلک بیروزګاره شول. ادارې اخیره کې لیکي چې حکمرانو له پکار دي چې د کرپشن خاتمه او کرپټ خلکو احتساب او نکړی شو نو قومي معیشت د تباهۍ د بچ کولو امکانات به ډېر کم پاتې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې انیسا اجمل، انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون او واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لوستي. یو د پاکستان په اړه لیکنه کړې ده او بل د افغانستان په اړه. راځي چې مهم ټکي واورو.
انٹرنیشنل ہیرالڈ ٹریبیون لکھی د تیر سکلونو راسے پا پاکستان کے د طاقت زنی مرکزونا د جوڑیدو پا حال کی دی او د دے ثبوت د تیرے اونے د سپریم کورٹ د آغا تاریخی فیصلے نے اخکاری چلمخی وزیراعظم یوسف رضا گیلانی لخپلی سوکے سخا لرکڑے شوے و او دغا خفگان دومرا جور دے چے آن پاکستان پلوا محافظہ کارا امریکایان ہم یودا سے تگلارا غواڑی چلمخی پاکستان تا سزا ورکڑل شی د دغا نظر دلیل تر ڈیرا سمخکاری اغا دا چے د پاکستان پوس او استخباراتی ادارے پا افغانستان کے دا امریکہ گٹے کمزوری کول غواڑی او پا پاکستان کی ولسی واک نہ بریک دی چپ افغانستان کی یو مهم رول اولری او التا دا امریکہ او ناٹو زوکونو پڑاندے ل جنگی دن کو یاغیانو سره مرسته کوي لبد مرغا پا پاکستان کی دا ولسی واک پیاوڑی کول لپارا آغا سوون شو چې په کار وو بلکې د دې پرځې د پوزی امیرانو ملاتړ شو آغا سوک چې د بدلون په زور مخه نیسی دو ویشا او واکمنی وکړه تګلارې باندې روان دي او په لویه پیمانه دی خبرو ته هوا ورکوي چې د پاکستان په سیاست کې امریکا نفوذ لري بلخو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکي د افغانستان غیر یقیني مستقبل د خرابو حالاتو له وجې په زرګونو افغانان له هېواده وتو ته مجبور کړي دي دوی د بهرنیو هېوادونو ویزو لپاره درخواستونه ورکوي پناه غواړي او له هېواده د بهر وتو لپاره اوږد مزل کوي خو هغه کسان چې د دې هېواد نه بهر وخت تیر کړي اوس هر ورځ افغانستان ته واپس راځي چرته چې امریکا د تیرې لسیزې راسې جنگ کړي او د طالبانو واک یې ختم کړي او اوس په دغه جنگ ځپلې هېواد کې پرمختیايي کارونه روان دي د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي 3 میلیونه افغان کډوال به د روان کال په پای کې د پاکستان اوسي کچرې دوی ته په دغه هېواد کې د نور پاتې کېدو اجازه ورنکړی شي او دا شان پلوش مرکی د افغان کډوالو ستنیدل با افغانستان نور غیر مستحکم کړی اقتصاد به خراب او امنیت به له چیلنج سره مخامخ کړی که څه هم UNHCR د دې مسلې د حل کېدو هیله مند دي خو ځینې افغانان د دې نیټې وړاندې لخپل هیواد ته ستنیږي
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي
د رائټرز خبری اجانس په یو رپورت کې راغلی د امریکا د دفاع وزیر ویلي هغه وی له پاکستان سره د اړیکو شکول لپاره تیار دي خو په سلاله پیشه په بخښنه ونه غواړي نو موري وايي پر ځای د دې چې دوی د تیر وخت په مسلو وخت خراب کړي باید چې دوی مخ په وړاندې لاړ شي د رپورت مهم ټکی بوریوال کاکړ وړاندې کوي
تر کال د پاکستان په مومند ایجنسی کې په سلاله چک پوسټا د ناټو لخوا د برید وروستو پاکستان په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره د خپل ځمکنیو لارو د سامان پر رسد بندیز لګولې د پاکستان د دې ګام له کبله امریکا د ناټو لپاره سامان په اوږدو لارو وړي او پر دې یې د یوې میاشتې پر سر 100 میلیونه ډالره خرچه راځي پاکستان غواړي کچرې دوی په افغانستان کې میاشت ناټو ځواکونو لپاره خپلې لارې پرانیزي نو دوی به له دغو سامان وړونکو ټرکونو څخه محصول اخلي دغه رنګ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنر ربانی کر تیره اونۍ ویلي وو پاکستان اوس هم په دې هڅه کې دی چې امریکا په سلاله پیخه غیر مشروط معافي وغواړي خو د امریکا د دفاع وزیر له رایټرز خبری اجانس سره په خپلو خبرو کې په اشاره ویلي په تیر وختونو کې په دغه پیخه د دوی لخوا د خفګان څرګندونې کافي دي په نیټه زیاته کړې هغوی په سلاله پیخه خپل موقف په ډاګه کړی او اوس وخت د دې خبرې تقاضا کوي چې مخ په وړاندې لاړ شي نوموړی وایي که چېرې هغوی خپل وخت په زړو اختلافاتو باندې په خبرو کولو ضایع کړي نو دوی به هیڅ نتیجې ته ونه رسیږي د امریکا د دفاع وزیر ویلي اوس وخت راغلی چې دوی هم د دې تعلقاتو پر سر د ناټو لپاره د سامان د سپلای د بحالۍ په مسله د ترګرو د پټنځایونو په ستونزه د ترګرې د مخنیوي په تګلارې او نورو دوه اړخیزو مسلو باندې مخ په وړاندې لاړ شي په رپورت کې راغلی په پاکستان کې د ناټو سامان په بحالۍ ګرم بحثونه روان دي پاکستان وایي په پټاباد کې د امریکا لخوا د اوساما ضد ځانګړي عملیات او ډرون بریدونه د دوی د خپلواکۍ څخه سرغړونه ده بلخو امریکا په ډاګه اوس دا خبره کوي چې پاکستان په خپلو قبایلي سیمو کې وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي او دغه وسلوال په افغانستان کې په ناټو او امریکایي ځواکونو باندې بریدونه کوي د کابل د دورې پر مهال د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا په سختو ټکو کې ویلي وو چې د پاکستان په اړه د دوی د صبر پیمانه ډکېدو ته نږدې ده د نوموړي په خبره ځکه چې پاکستان وسلوالو طالبانو ته د پټېدو ځایونه ورکوي پنیټا زیاته کړه که څه هم له پاکستان سره د دوی اړیکې پیچلې دي خو د نوموړي په خبره دا اړیکې ضروري دي او دارنګ دواړه خواوې غواړي چې خپل کار پر مخ جاري وساتي په عین حال کې د امریکا د دفاع وزیر دا خبره ومنله چې په کانګرس کې په دوی فشار مخ په زیاتېدو دی چې له پاکستان سره مرستې د شرطونو سره وتړ شي
د رائټرز خبری اجانس د رپورت مهم ټکی مو له اسرار عالم مومن زخوا اوریدل ما په غلطي سره ویلو چې بوریوال کاکړ به درته وړاندې کړي د اسرار عالم مومن دو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د اوساما بن لادن پر ضد د عملیاتو وروسته په پاکستان کې د دې هیواد سفارتکاران ځورول کیږي
په شپږ ژویا پانو مشتمل رپورټ د خارجه چارو په وزارت کې د انسپکټر جنرال دفتر جاری کړی دی. په رپورټ کې پر امریکایي چارو کو ژغڅوي چې له پاکستان سره دی د لوړې کچې په خبرو کې دا مسله راپورته کړي. د مهم ټکی د رپورټ مهم ټکی فرانس پریس خبری اجانس خبر کړي چې عبدالحی کاکړی درته وړاندې کوم. د بهرنیو چارو د وزارت د انسپکټر جنرال دفتر چې کوم رپورټ پرون جاری کړی دی هغه د فروری په میاشت کې په امریکایي سفارتکارانو مشتمل رښتیا معلومون کې ډلې د پاکستان د کراچۍ، پېښور، لاهور او اسلام آباد د سفرونو وروسته جوړ کړی دی. رپورټ وایي په بټاباد کې د اسامه بن لادن د وژنې وروسته په پاکستان کې امریکایي سفارتکاران ځورول کېږي. دوی وایي د پاکستان لخوا په کارونو کې د خنډ رامنځته کونه او ځورونه اوس آن د یوې داسې وبایي مسلې شکل اختیار کړي چې له وجې د سفارتخانې پروګرامونه او د هغو عملي کونه له خنډ سره مخامخ ده. رپورټ وایي د اسامه بن لادن وژنه او په سپتمبر کې په کابل کې په امریکایي سفارت برید او د نیټو په بمبار کې د څلورویشت پاکستاني عسکرو د وژنو پیښو د دواړو هیوادونو پر اړیکو ژور اغیز کړی دی. رپورټ پر امریکایي چارواکو شخ کوي چې له پاکستان سره دی د لوړې کچې په خبرو کې دا مسله راپورته کړي. په دې لړ کې باید د مستقبل اړیکې داسې وي چې په خواهشاتو کمی او په عملي کارونو زیات ولاړ وي. د بهرنیو چارو د وزارت رپورټ په پاکستان کې د سفارتي عملې د کار شکولو او د هغو د امنیت لپاره دوه ډیرش وړاندیزونه کوي. د فرانس پریس خبری اجانس په وینا د سلاله پر چک پوسټ د حملې وروسته د سفارتخانې چارواکو د واشنگټن له لوړپوړو چارواکو سره په څلوېشت ویډیو کانفرنسونو کې برخه اخیستې ده چې پکې د ځینو مشري ولسمشر باراک اوباما هم کړې ده. د بهرنیو چارو د وزارت رپورټ دا تجویز ورکوي چې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ سوي ویډیو کانفرنسونه باید اوس منطقي انجام ته ورسیږي.
د امریکا د وزارت خارجه یو رپورټ چې وايي په پاکستان کې امریکایي سفارتکاران ضرول کېږي. تاسو د فرانس پریس خبری اجانس کې دا رپورټ پورسوي مهم ټکی مو اوریدل. اسوسییټډ پریس خبری اجانس په یو رپورټ کې لیکي چې د امریکا د فوج او استخباراتي چارواکي د ته بيخي په غوسه دي چې پاکستان د هغو ځایي وسلوالو ډلو په قابو کولو کې پاتې راغلي چې د پاکستان له خاورې افغانستان ته اوړي او هلته پر امریکایانو بریدونه کوي. اجانس لیکي په وار وار داسې سوي چې امریکایي او افغان ځواکونو د وسلوالو په نشکولو کې لپاره د پاکستان په خاوره کې د عملیاتو وړاندیز کړی دی خو امریکایي چارواکو رد کړی دی. بوریوال کاکړ د دې رپورټ غټ کې درته وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری اجانس لیکي د پاکستان په دې کې پاتې راتلو چې له خپلې خاورې افغانستان ته تلونکي وسلوال کابو کړي د امریکا پوځي او استخباراتي چارواکي دومره په غوسه کړي دي چې هغوی د پاکستان په خاوره کې د دې وسلوالو د ځپلو لپاره د امریکایي او افغان ځواکونو پر ګډو عملیاتو هم فکر کړی دی. اجانس د امریکایي چارواکو له خولې لیکي دا وړاندیز په هرو دوه میاشتو کې یو ځل کیږي خو دوی یا له دې کبله په پرله پسې توګه ردوي چې د سپین ماڼۍ په فکر په بریالۍ توګه د حقاني شبکې د له منځه وړلو چانس دومره نه دی لکه څومره چې به د پاکستان ډیپلوماټیک غبرګون شدید وي. د اجانس په لیکنه د حقاني شبکې د پاکستان په خاوره کې پلان جوړوي، روزنه ترلاسه کوي او وسلې ترلاسه کوي او بیا په افغانستان کې پر بهرنیو او افغان ځواکونو د بریدونو لپاره هلته ځي او بیا بیرته د حفاظت لپاره د پاکستان خاورې ته ستنېږي. اجانس د باخبره اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو له خولې زیاتوي چې د پاکستان په خاوره کې د حقاني شبکې د پنشکولو لپاره د امریکایي او افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو په اړه په ورستی ځل له هغه وروسته خبرې اترې شوې دي چې د افغانستان په ختیځ کې یو موټر بم چاودنې تر سلو پورې امریکایي او افغان عسکر ټپي کړل. اجانس لیکي چې دې چارواکو د نوم نشودلو په شرط د پاکستان په خاوره کې د حقاني شبکې د پنشکولو لپاره د امریکایي او افغان ځواکونو پر ګډو عملیاتو د روانو بحثونو په اړه خبرې وکړې چې د هغوی په وینا لا هم روان دي. د چارواکو اسوسییټډ پریس خبری اجانس ته ویلي په دې اړه په دې وروستیو بحثونو کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان ایلن، د امریکا د استخباراتو او ځانګړو عملیاتو چارواکو هم ګډون کړی دی. د جنرال جان ایلن ویاند کمانډر بروک ډیوالټ ویلي چې جنرال جان ایلن د پولې هغې خواته د عملیاتو اراده نه لري او نه یې غواړي. اجانس لیکي سپینې ماڼۍ او د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای په دې اړه له څه ویلو انکار وکړ خو د امریکا د دفاع وزارت ویاند جارج لیټل وویل چې د امریکا پام تر اوسه پورې د پاکستان او امریکا پر همکارۍ دی. اجانس پر مخلی کی چی دا امریکا پر وار وار غشتونو سربیره پاکستان پر حکانی شبکه دا چاپو وهلو پلاړ کې لږ څه کړی دی او د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا په روان میاشت کې په کابل کې په دې اړه د ډیر خفګان څرګندونه وکړه. هغه وویل د حکانی شبکې د پټنځایونو په لمنځه وړلو کې د پاکستان د ناکامۍ له کبله د امریکا زغم پر ختمېدو دی. اجانس لیکي پاکستانی چارواکي په شخصي ناستو کې دا مني چې دوی پر حکانی شبکه برید کولو ته د جوابي بریدونو لکبله زړه نازړه دي.
د اسوسییټډ پریس خبري اجانس رپورت مهم ټکي درته بوريوال کاکړ وړاندې کړل. د رپورتونو لمخې د امریکا حکومت د دې هواد یو فدرالي عدالت د هغو داوو دردول لپاره ویلي چې پکې د نړۍ په هیوادونو کې د سیایې د ډرون کمپاین پاړه د معلوماتو غوښتنه سوې ده. د ولسمشر باراک اوباما اداره له دې قبله چې د دغو اسنادو په جوابت دو سره شاید د امریکانو امنیت ته پیش خطرونه نور هم جدي سي ويره سرګندوي. په دې اړه نور حال له واشنگټن هارون باچارا کوي.
فرانس پس اجانس لیکي د زیارت پښپنه وخت د امریکا حکومت وکیلانو د نیویارک ښار په عدالت کې بیان جمع کړل چې پکې د ډرون بریدونو د پروګرام په اړه د اسنادو د نه افشا کولو د حکومتي پریکړې دفاع شوې ده. راپورونه وایي د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای د بی پیلوټ الوتکو د حملو په کولو سره په پاکستان، یمن او سومالیا کې له القاعده سره تړاو لرونکي ګڼ شمېر ترهګر له منځه وړي دي. د امریکایي حکومت په بیان کې ویل شوی دا خبره چې آیا سی آی ای سره اختیار شته چې ډرون بریدونو کې او یادا چې یاد اداره د هدفي وژنو په کمپاین کې ګنې نیخ پنیغه دخیله ده یو پټه ساتل شوې موضوع ده. د امریکا په عدالت کې دغه دعوی د امریکایانو د مدني ازادۍ او د اتحادیې او د ورځپاڼې نیویارک ټایمز لخوا تر هغې وروسته جمع شوې چې معلوماتو ته د لاسرسی د امریکایي قانون د لاندې د ډرون بریدونو د پروګرام د اسنادو د ترلاسه کولو په موخه د یادو ادارو لخوا حکومت ته شوي خواستونه ونه منل شول. د امریکا حکومت عدالت ته په ورکړې خپل بیان کې دا دریس خپل کړل چې د ډرون کمپاین په اړه د اسنادو ډاګي کېدل به له ترهګر سره د مبارزې حکومتي هڅې له خطر سره مخامخ کړي. د مدني ازادۍ او د امریکایانو ټولنې بیا په جواب کې په دې ویلو سره چې پر رسنیو کې د ډرون بریدونو په اړه د امریکایي چارواکو له خبرو تر خپرېدو وروسته دغه کمپاین راز اوس راز نه دی پاتې، د حکومت دلیل چټي او بې معنا وباله. د یاد ټولنې د حقوقي څانګې مرستیال مشر جمیل جعفری په یو بیان کې ویلي امریکایي چارواکو د ډرون پروګرام په اړه هم پټې او هم ښکاره ویناوي کړي، د حملو فرضي بریاوې د ځان په ګټه یادې کړي، قانوني جوازونه ورته پیدا کړي او د دغو بریدونو په ترڅ کې د ملکي تلفاتو په اړه راولاړې شوې اندېښنې یې رد کړي دي. په اعلامیه کې نوموړي زیاته کړې عام خلک حق لري چې د هغه قانوني اختیار په اړه چې اوباما انتظامیه یې د ډرون بریدونو د کولو لپاره د لرلو دعوه کوي زیات معلومات ترلاسه کړي. د ایف پی په لیکنه په امریکایي عدالت کې د اوباما ادارې لخوا په جمع کړل شوي بیان کې دا خبره تسلیم شوې چې د ډرون بریدونو په شکل کې د دغه مرګونی قوت د کارولو په اړه د عامو خلکو اندېښنې پر ځای دي، خو ورسره یې واضح کړی چې حکومت باید د پټو اسنادو د افشا کولو پر وړاندې پراته قانوني بندیزونه هم په پام کې وساتي. د امریکا حکومت دغه راز ویلي چې سپینې ماڼۍ په دې وروستیو کې د جګپوړو امریکایي چارواکو چې د ترهګرۍ ضد مبارزې په برخه کې د ولسمشر اوباما مشر سلاکار جان برندن هم پکې شامل دی لخوا د ویناو کولو یوه لړۍ پیل کړې تر څو امریکایي ولس ته د ډرون کمپاین د قانوني او عملیاتي اړخونو په هکله معلومات ورکړي. د اجانس په وینا کې یوې خواته امریکایي چارواکي ادعا کوي چې د بی پیلوټ الوتکو حملو د القاعده د مشرتابه عمله ماته کړې او د امریکایانو زندګۍ خوندي کړې، نو بلې خواته همدغه بریدونه د یو نامعلوم شمیر ملکي تلفاتو او د پاکستان دننه د امریکا ضد احساساتو د پارېدلو لامل شوي دي. د یادونې وړ ده روانونه د ملګرو ملتونو لخوا په خپور کل شوي یو راپور کې هم له امریکا غوښتنه شوې چې د ډرون بریدونو د خپل پروګرام اصول باید روښانه کړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډي سي.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په 28 منټه کم 2 بجو،
د لوبو نړۍ
په پا کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو،
سروې
په 28 منټه کم 4 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پا کم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 منټه کم 5 بجو.
اوسم د افغانستان په اړه یو رپورت. د ملګرو ملتونو د خیر شګړې چارو لپاره اعزازي سفیر خالد حسینی ویلي هغه 50 لکه افغان کډوال چې له ایران او پاکستان ته بیرته ستانه سوی پکې زیاتره اوسم د خپل هیواد په ټولنه کې نه دی ورجذب سوی. دی وایي دا کسان مجبور سوی چې بیا کورونه پرېږدي یا هم په خپل وطن کې کډوال سي. خالد حسیني د مشال ریډیو د خبرونو له مرکزي څانګې سره د خبرو پر مهال دا اندېښنه هم شوه چې په راتلونکي یو نیم دوه کلونو کې به په هیواد کې نامنی وي او تاوتریخوالی به هم زیاتې شي. له نوموړي سره له سوې مرکې مهمې برخې پامیر سایل په دې رپورټ کې ژباړلې دي.
د مشال راډیو له انګریزي څانګې سره د مرکې پر مهال خالد حسیني ویلي دا مهال هم ویش لکه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې اوسي. دی وایي په پاکستان او ایران کې د اوسېدو مهم لامل په افغانستان کې نامني ده، خو په خپل هیواد کې د ژوند د اساسي اسانتیاو نشتون هم د نستنویدو لوی وجه ده. موږ میلیونونه افغانان لیدلی دي چې افغانستان ته ستان شوي دي. اوس ویش لکه افغانان داسې دي چې په ایران او پاکستان کې اوسي او ښکاري داسې چې هغوی خپل کور ته په ستنېدو کې زړه نازړه دي. مهمه وجه یقینا ناامني ده او دا وجه نشي نظر اندازه کېدی، خو خلک له دې هم باخبره دي چې په افغانستان کې د ژوند بنیادي وسیلې، بنیادي خدمات او وسایل کم دي. په ملګرو ملتونو کې د ښېګڼې سفیر خالد حسیني وایي د ملګرو ملتونو کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر له وینا سره سم تر 2002 زیږیز کال وروسته 50 لکه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول او په خپله ټولنه کې د ورجذبېدو او د ژوند د بیا پیلولو پر وخت یې مشکل حالات لیدلی دي. 50 لکه کسانو کې چې افغانستان ته ستانه شول، له 40% تر 60% پورې کسان په بریا په ټولنه کې ورجذب نشول، او یا خو بیرته ایران یا پاکستان ته لاړل، او یا هم په خپل هیواد کې په دویم ځل کډوال شول، ځکه چې هغوی کارونه نشي پیدا کولای، پاک اوبو او ښوونځیو ته لاسرسی نه لري چې د ورځني ژوند تیرولو بنیادي اسانتیاوې دي. حسیني وایي د دې ستونزې د هواري لپاره ښه ستراتیژي په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ دی. زه فکر کوم چې د دې د هواري ستراتیژي چې تیره میاشت په جنیوا کې د ایران، پاکستان، افغانستان او یو این ایچ سی آر ترمنځ مخې ته راغله، هغه دا و چې موږ په افغانستان کې په مقامي د کلیو او ټولنو په سطحه د اقتصادي پرمختګ اړتیا لرو، او دا ځکه چې په افغانستان کې اوږدمهاله ټولنې جوړې کړل شي چې دا میلیونونه افغانان چې خپل هیواد ته ستانه شوي ژوند تیر کړي او دا موقع ولري چې په بریا د اوږدې مودې لپاره په خپله ټولنه کې ورجذب شي. خالد حسیني افغان دی او په خپله هم د کډوال په توګه امریکا ته تللی و. د هلته په کالیفورنیا کې ژوند تیر کړی او ډاکټر دی. ورسته د لیکوال په توګه مخې ته راغی او د بشري او د کډوالو چارو لپاره ورته ملګرو ملتونو د اعزازي سفیر دنده ورکړه. د مشال راډیو خبرونو له مرکزي څانګې سره په خبرو کې حسیني وویل په راتلونکو کالونو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو حالات ګوري. زه اوس هم ګورم چې په راتلونکي یو نیم او دوه کالونو کې به په افغانستان کې ناامني وي او تاوتریخوالی به زیات شي. زه فکر کوم چې په هیواد کې به سیاسي تناو وي او په یو ډول به بشري ځمکه تنګه شي او مرستندویه ادارې به هغو خلکو ته مرستو رسولو په لړ کې له لا زیاتو مشکلاتو سره مخامخ شي چې مرستو ته اړتیا لري. پر دې هر څه سربیره خالد حسیني هیله مند دی او زیاتوي تمه یې دا ده چې یوه ورځ به جګړه پای ته رسي، د سولې یو عمل به پیلېږي او په جګړه کې ښکېلې ډلې به خبرو ته کښېني. خالد حسیني هغه مهال په نړیواله توګه مشهور شو چې د کایټ رنر یا بادیوا الوزونکي په نوم یې یو داستان ولیکه چې پکې تر جګړو مخکې او وروسته د حالاتو ذکر شوی دی. د خالد حسیني بل ناول 1000 Splendid Suns یا د ښادیو زر لمرونه نومیږي او دا هم د افغانستان د جګړو مختلف انځورونه ښیي.
په امریکا کې میشت افغان لیکوال خالد حسیني د مرکې مهم ټکی پامیر ساحل درته وړاندې کول. د پاکستان قبایلي سیمې خیبر ایجنسی د باړې تحصیل ځینې اوسیدونکي وایي انتظامی چارواکي د دوی مهم اسناد نه تصدیقوي او د دې له کبله د دوی ورځنی ژوند په ځینو چارو کې له ستونزو سره مخامخ دي. په دې کسانو کې چې ځینې زده کوونکي هم دی وایي هغه کسان چې د لسم امتحان کې بریالي شوي دي اوس د استوګن سند یا ډومیسایل سرټیفیکیټ نشي ترلاسه کوي. هم دا وجه ده چې په کالجونو کې داخله نسی اخستلای. په دې اړه د مشال یو رپورت توغشتي.
د خیبر ایجنسی د باډی سیمې د ځینې قبیلو خلک وایي چې پولیټیکل چارواکي د دوی مهم اسناد لکه شناختی کارډ، ډومیسایل سرټیفیکیټ او د پاسپورټ تصدیق نامه نه دسخطوي، چې لامل یې دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره اوس یې د لسم پاس د کوونکي هم د ډومیسایل د نه لرلو له امله په کالجونو کې د داخلو نه بې برخې کیږي. په دې حکله باندې د باډی سیمې یو تن ترابلی پردی مشال ریډیو
په موجوده وخت کې عامو خلکو لا مکمل دا کور ناممکن داسې دی چې اوس سپین ږیری چې کوم دلته په سینټر کې ورته ناست و هغه تحصیلدار نه مني. دی چې د علاقې نه چې کوم زاړه سپین ږیری دي هغه بېرسي او دلته بدفات کوي، چونکې هغه د علاقې د یار د تړلې د وجې نه یا د نورو حالاتو په وجه باندې هغه دلته تلای نه شي تحصیل لا یا لوی سینټر لا، د هغې په وجه باندې دشه مکمل بند دی.
او د باډی سیمې یو زده کوونکی جمیله پردی په دې اړه وایي، د باډی سیمې د ځینې قبیلو د اسنادو د غستونزې په هکله مو چې کله د باډی مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد ناصر سره رابطه وکړه، نو دوی خپل غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې اوس مو یوازې د بر کمبر خیلو قبیلې دغه اسناد دسخطول بند کړي دي او د نورو قبیلو دپاره خلاص دي. دا ځکه چې چارواکو د دوی مشرانو سره د سیمې په حکله باندې څه مهمې خبرې اترې پاتې دي او لا تر دې دمې را سره پرې متفق شوي نه دي، او چې کله مو د یادې قبیلې سره دا خبرې اترې حل شي نو بیا به ورته دغه اسناد دسخطول خلاص کړو. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات روان دي او د نامنې له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم وستلې دي.
د خبر ایجنسی د خلکو د ستونزو په اړه مو رپورت اوریدلی. اوس هم زو اسلام آباد ته د پاکستان د نوي وزیر اعظم د ټاکلو لپاره د انتخاباتو د ووټ اچولو لپاره 15 بجې وخت ورکړل شو. د پاکستان حکومتي اسمبلی کې دا وخت څه حال دی؟ په اسلام آباد کې عالم زیب را سره د ټلیفون په لاندې. عالم زیب، که تاسو تازه حال راکړئ چې څه دی هلته؟
ډېره مننه کاکړ صاحب، څنګه چې تاسو ویلو چې دغه نوی وزیر اعظم د ټاکنې لپاره د 15 وخت ورکړل شو چې د اسمبلی اجلاس به شروع شي. ولې تر دې دمه چې کوم معلومات دي، دا وخت پاکستان کې دغه 2:30 کوم شپږ بجې دي. د اسمبلی چې څومره غړي دي هغه ټول دا وخت د قومي اسمبلی دننه موجود دي. ولې د اسمبلی باقاعده کاروایي نه شروع شوې، د کوم په دوران کې چې به چې کوم غړي دي د هغو په حق یا په هغو په ضد باندې به ووټونه اچول کېږي. دا کاکړ صاحب تاسو ویل چې دا وخت د قومي اسمبلی چې ټوله شمېره ده هغه 322 ده. ولې دا وخت د ځینې د چا مرګ ژوبله یا ځینې ارکان چې په هغه کې موجود نه دي، د هغې وروسته دا 328 جوړېږي. په دغه 328 کې شاوخوا تقریبا امکان څرګندېږي چې په پارټي او د هغې چې کوم ملګري جماعتونه د هغو سره 215 یا 30 نفره ووټونو اچولو امکان دی. د دې نه ښکارېږي چې د پیپل پارټۍ او د اتحادي چې کوم جماعتونه د هغوی چې کوم کس دی راجه پرویز اشرف، د هغې د بریالي کېدو ښکاره امکان دی. ولې د هغې په ځای نور کوم دوه کسان ولاړ دي، ټول خو 15 دي، خو دوه کوم مهم کسان چې دي هغه د مسلم لیگ نن مهتاب عباسي دی او بل د جمهوري علما اسلام مولانا فضل الرحمن. نو لږه شی وروسته به دا معلومېږي چې په دې منډه کې څوک بریالی کېږي.
سمه ده، ډېره ډېره مننه عالم زیب خان، چې د پاکستان د وزیر اعظم د ټاکلو لپاره دا وخت په قومي اسمبلی کې د پارلمان ټول غړي را یوځای شوي دي، خو لا د ووټونو د چولو سلسله نه ده شروع شوې. د مشال ریډیو د نساته خبرونو د ورستۍ غړي د پای شیبو تر رسیدلې، تر دې لمخه چې خدای پاماني درته وای. بشیر غواش به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. افغان چارواکي وایي کابل سره نږدې قرغه کې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ نښته پای ته رسېدلې او له 10 ډېر کسان پکې وژل شوي دي. د پاکستان پارلمنت نن نوی وزیر اعظم ټاکي. جنوبي وزیرستان کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتو کې له دواړو خواوو 12 کسان وژل شوي او 14 ژوبل دي. پېښور کې په پنجپیر زیارت یوه چاودنه کې د 3 ماشومانو په ګډون 4 کسان وژل شوي او له 10 زیات پکې ژوبل دي. بلوچستان کې په دوه جلا جلا پېښو کې 4 کسان وژل شوي او 12 زخمیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو رپورٹ وای د پاکستان حکومت په دغه هواد کې د امریکایي سفارتکارانو کار نور مشکل کړي. ملګری ملتونه وای شام کې د خراب حالت لوجه یو نیم ملین بشری مرستو ته اړتیا لري. او سریلانکا د 15 ورځنی ټیسټ میچ په لومړي ورځ پاکستان خلاف 300 سکور کړي او 2 کسان یې ورتي.
دا خبرونو لنډیز مو له بشیر ګواښ څخه واورېدی. تاسو مشال ریډیو اوري د نه ساته خبرونو دا ورستۍ غړي ولا نه ساته خبرونی د نن ورځې پای ته رسیدي. خو البته تاسو کولای شئ د مشال ریډیو دغه خبرونی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واوري. الته تصویرونه دي او په لیکلې بڼه کې تاسو لوستای شئ. خبرونه پای ته رسیدي. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړئ. تاسو هم په دغه صفو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اوریدلای شئ. د خدای په امان.